الذين هم يراءون او هغوی ریاکاری کوي. نو دا ریاکاری منز هم کیدی شي، یعنی د خلکو په مخ کې په داسې طریقه باندې منز کوي چې زه ډیر ښکلی منز کوم، چې کله یوازې منز کوي نو زرزری کوي، او چې کله د خلکو په مخ کې کوي نو په بهترین تلاوت سره او ښه په آرام آرام سره یې کوي، اوږدو اوږدو رکعتونه کوي. او دویمه دا خبره هم کیدی شي چې خلکو ته دا خیال چې که هغه هر قسم کار وي په نیکۍ کې، خلکو ته ځان خیال چې زه ډیره نیکه یم، او چې کله هم په هر قسم عمل کې ځان خیال، یعنی ریاکاری راغله، نو هغه عمل ضایع شو، هغه عمل به نه قبلیږي، یعنی د ریاکاری عمل. نو اوله د الله تعالی نه دعا وکړئ چې یا الله موږ له اخلاص راکړي، اخلاص والا کار د الله تعالی په در کې قبلیږي، کو هغه وړوکی کار هم وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ستاسو په حق کې د ټولو نه خطرناک خبره چې د کومې زما سره یره ده، هغه دی شرک اصغر. صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس کړو چې یا رسول الله، شرک اصغر څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ریاکاری. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چا د ځان خیالو د پاره مونږ کړو نو هغه شرک کړو، چې چا خلکو ته د خیالو د پاره روزه ونیو نو هغه هم شرک کړو، او چې چا د خیالو د پاره صدقه ورکړه نو هغه هم شرک کړو. دا شرک دی، سوچ وکړئ. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې شرک پی جندل دومره ګران کار دی لکه توره شپه ده، او بیا په توره شپه کې توره ګټه ده، او په هغې باندې تور میږې روان دی، نو دا تور میږې لیدل څومره ګران کار دی. نو دغه شان ریاکاری پیژندل هم ډیر ګران کار دی. انسان سوچ کوي چې نه نه، زه خو د الله تعالی د پاره کومه هر څو، لیکن چې بنده ډیر په غور وګوري او ګوري، تور میږې معلومول څومره ګران کار دی، څومره په غور کتل وي یو تور میږې ته، نو هغه به اوویني، او چې د چا نظر کمزوري وي هغه خو یې بالکل نشي لیدی. څومره په ښکلې طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مثال بیان کړو. ریاکاری معلومول دومره ګران کار دی چې دا بعضی وخت په انسان کې پټوي، نو خلکو ته په نظر نه راځي، او یا بندۍ په پټه طریقه سره کوي. نو چې تر څو پورې موږ خپل حساب کتاب نه وي لګولی، نو د ریاکاری پته نشي لګېدی، او که ریاکاری وشوه په عمل کولو کې، نو الله تعالی به د بدلې ورکولو په وخت کې فرمایي چې د هغه خلکو په مخ کې لاړ شه، د چا د پاره چې تا عمل کوو، لاړ شه وګوره چې د هغوی نه تا ته څه خیر میلاویږي او که نه. زما سره ستا د پاره هیڅ ثواب نشته، ځکه چې د الله تعالی سره ثواب د هغه عمل به وي چې هغه خالص د الله تعالی د رضا د پاره شوی وي. نو صرف په هغې باندې بنده ته ثواب میلاویدی شي چې کله پکې نور خلک شامل شو. مثلا یو کم سل حصه د الله تعالی د پاره وو، او یو حصه د بنده د پاره چې زه دې بنده ته نیک ښکاره شم، یعنی الذین هم یراءون، یعنی هغه خلک چې ریاکاری کوي. نو خلک ولی ریاکاری کوي؟ ځکه چې خلک زما تعریف وکړي، زه ورته ښه ښکاره شم، زما نوم وشي، زما نوم اوچت شي، نو الله تعالی به وفرمایي چې زه د ټولو شریکو په مقابله کې د ټولو نه زیات د شرک نه بې نیازه یم. چې په کوم کار کې زما سره د بل چا حصه وي، نو زه د هغې نه بې نیازه یم، یعنی ما ته د هغې هیڅ ضرورت نشته. الله تعالی به نه قبلوي، ځکه چې تا پکې نور خلک شامل کړو، زه لاړ شه د هغوی نه بدله واخله. الله تعالی ډیر حیاناک دی، هغه غیرتمند دی، چې تا پکې بل له هم حصه ورکړه، هغه هم راضی کوي او ما هم راضی کوي، نو نه. الله تعالی به وفرمایي چې زه زما حصه هم غوله ورکړه، نو ریاکاری والا عمل نه قبلیږي، هغه دلته پاتې شي. چې څوک د الله تعالی نه علاوه د بل څه مقصد د پاره عمل کوي، که د هغې مقصد د بل د خولې نه تعریف اورېدل وي، ثواب خو لا د لرې خبره ده، د هغې انجام جهنم دی. اللهم اجرنا من النار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، الله تعالی دې موږ د ریاکارۍ نه محفوظ او ساتي. آمین یا رب العالمین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ریاکارۍ په باره کې فرمایلی دي چې فرشتې کله د یو بنده عمل بروړي نو هغه ډیر زیاتوي، یعنی هغوی د انسان د عمل ډیر تعریف کوي او چې الله تعالی ته د کوم ځای پوری منظوروي نو ورسي. نو الله تعالی فرشتو ته وایي چې ته زما د بنده د عمل محافظ یې، یعنی حفاظت کول والی، تا ته خو صرف د هغې د ظاهر پته ده او زما نظر د هغې په باطن دی چې د هغو د زړو دننه څه دي. چې زما د بنده عمل زما د پاره خالص نه و، نو داسې وکړه چې د دو عمل په سجین کې ولیکه. یو علیین دی او یو سجین دی. سجین ته د بدو خلکو عمل ځي او علیین ته د نیکو خلکو عمل ځي. نو الله تعالی به وفرمایي چې دا په سجین کې واچوه، او فرشتې چې کله د انسان وړوکی عمل وړي وړوکی شان سبحان الله یا الحمد لله وړوکی عمل دی، لکه د مسجد صفائی کول، چا په ایزار بره کې خودل په مسجد کې، فرشتو ته هغه عمل یو وړوکی عمل ښکاري. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو زما د بنده د عمل محافظ یې، لیکن زه د هغو د نیت نه واقف یم چې د دې بنده عمل خالص زما د پاره دی. نو د دو دا عمل په علیین کې ولیکه، او تاسو ته پته ده چې علیین والا عمل نیک عمل دی، سجین والا خو بد عمل دی. کیدی شي چې په دنیا کې خلک د هغو د عمل ډیر تعریف وکړي، د دنیا د خلکو په نظر کې هغه عمل ډیر لوی، او فرشتو ته هم هغه عمل ډیر لوی ښکاري. الله تعالی فرمایي چې دا په سجین کې ولیکه، ځکه یو وړوکی عمل چې خالص د الله تعالی د رضا د پاره وي نو هغه د غټ عمل نه بهتر وي کوم چې د خلکو د پاره شوی وي. او هغه وړوکی عمل به الله تعالی دومره لوی کړي، یو نیکی به د هغو د پاره سو سو چنده شي او هغو له به اجر عظیم ورکړي. او یو داسې عمل چې هغه خلکو ته ډیر غټ په نظر راتلو، کو هغه د الله تعالی د رضا د پاره نه وي نو د هغې هیڅ ثواب نشته، بلکې الټه د هغې انجام جهنم دی. لیکن زموږ سره څومره د خلکو فکر وي چې د خلکو په نظر کې به دا عمل څنګه وي، چې خلکو ته ګوري چې زه څنګه ښکارم. کو تاسو ډیر ووایئ خو چې کله هم تاسو په خپل باره کې د چاسو ښه خبره واورئ نو الله اکبر. تر اوسه پورې زموږ سره د خلکو فکر دی چې خلک زما متعلق څه سوچ کوي. د هغه دریو خلکو حدیث خو به تاسو اورېدلی وي چې هغوی به جهنم ته واچولی شي، او په هغوی کې به یو کس قرآن ویلو واله هم وي، قرآن به یې وي، او قرآن ویل څومره غټ عمل دی. هغه به قرآن حفظ کړی وي، د هغې تعلیم به خلکو له ورکوي، د هغې په حفظ کولو کې به شپه ورځ محنت کړی وي. لیکن الله تعالی به سوایي چې تو دروغ وې، ستا خو دا خواهش و چې خلک وایي چې دې څومره ښې خبرې کوي، دې څومره ښکلی قاري دی، نو خلکو تا ته ویلي وو اوس دلته ستا د پاره هیڅ نشته. یو قول دی چې تپوس شو د یو کس نه چې مخلص څوک دی، نو هغه فرمایل چې مخلص هغه کس دی چې هغه خپلې نیکۍ داسې پټوي لکه څنګه چې خپل خرابې پټوي. سبحان الله. او د هغونه دا تپوس هم وشو چې د اخلاص انتها څه ده. هغو جواب ورکړو چې کله خلک ستا تعریف کوي او په تا باندې د هغو تعریف کول ښه ونه لګي، دا د اخلاص انتها ده، یعنی د اخلاص اخیری حد دی. الله اکبر. حضرت علی رضی الله عنه د ریاکاری سلور علامتونه خیالی دي. اولنۍ نښه د ریاکاری دا ده چې کله بنده یوازې وي نو سست وي، کو هغه عبادت وي یا نور څه وي. او دویمه نښه دا ده چې کله د خلکو سره پیړ وي نو بیا ډیر چست وي، چاق او چوبند وي، د نیکۍ او خوالی خبرې کوي، خپل ځان ډیر ښه ظاهروي، لیکن چې کله یوازې وي نو بیا داسې نه وي. دریمه دا چې کله د هغو تعریف وشي نو ډیر په محنت سره کار کوي. سبحان الله، چې تا خو ډیر ښه کار وکړو، وا وا شاباسي ستا به سوی. او که د هغو څوک بد وایي نو هغه کار برباد کړي، کو هغو ته وویلی شي چې دا دې ټیک کار ونه کړو، غلطي دې وکړه، او یا دې ورته زیاته خبره وکړه، نو بیا هغه وایي چې آینده زه دا کار کول نه غواړم، زما سره نور هم ډیر کارونه دي، په دې سکم. نو دې مطلب دی چې دا کار هغو د سو عهدې دپاره کوو یا د تعریف دپاره. چې هغو ته کله تعریف میلاو نه شو کوم چې هغو غوښتو نو په هغو باندې بدو لګېدل. نو هغه چې کوم کار کوو هغه د تعریف دپاره کوو، د الله تعالی دپاره یې نه کوو. که د الله تعالی دپاره وي نو کوچا یې تعریف کوو او کوچا ورته بدې ردې وي، څه فرق پرې باسي؟ مونږ خو یې د خلکو دپاره نه کوو. خو خلک پکې ډېر نقصونه راوباسي نو د هغې سره بنده ته هیڅ فرق نه پرېوځي. د یو دانه یعنی حکمت والا قول دی او دا ډېر زبردست دی، زی ستاسو سره شیر کول غواړم. چې عمل والا ته خپل عمل ادب د ګډو د شپنکي نه زده کول پکار دي. یعنی یو عمل والا که څه عمل کول غواړي که نه، چې زه څنګه عمل وکړم، نو هغه دي د ګډو او بیزو سرولو واله شپنکي نه چل زده کړي. تپوس ترینه وشو چې څنګه، هغه وفرمایل چې څنګه شپنکي د خپلو بیزو او ګډو په خوا کې مونځ کوي، دا غو دا انتظار نه وي چې بیزې دې زما تعریف وکړي. هم دغه شان یو عمل کول والله دا سوچ نه دی پکار چې ما ته انسان ګوري، کو هغه بیا په خلکو کې وي او کو هغه یوازې وي، دا غو عمل به یو شان وي او هغه به صرف د الله تعالی د پاره وي. د خلکو د شاباسي ورکولو به دا غو بالکل خواهش نه وي. نو واقعي یو شپنکي چې مونځ کوي نو بیزو ته څه پته وي چې دی لنډ مونځ کوي او که اوږد؟ او که بیزې ما ته وګوري هم نو هغوی په څه پوهېږي؟ که انسان په دې خبره عمل وکړي نو سبحان الله، د هغو عمل به څومره ښکلی شي. الله تعالی دې موږ ټولو له اخلاص راکړي، آمین. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء. ای الله، زموږ زړونه د نفاق نه پاک کړي او زموږ عمل د ریاکارۍ نه پاک کړي. ځکه چې یوازې عمل ضایع کېدل نه دي، بلکې انسان ته به الټه عذاب میلاویږي. د ابو هریره رضی الله عنه یو روایت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې په آخري ورځو کې به داسې خلک وي چې هغوی به د دنیا د حاصلولو دپاره منډه وهي، لکه بنده چې ریس کوي. نو دغه شان به د دنیا د حاصلولو دپاره مقابله کوي، د هغوی ټوله منډه تړه به د دنیا دپاره وي، چې د هغو سره دومره طالب علمان دي چې زما سره هم دومره وي. دا هم د قیامت نښه ده. خلک به په دې مقابله کوي، نو په آخري ورځو کې به داسې خلک راځي لکه څنګه چې اسونه منډې وهي او د یو بل سره مقابله کوي. نو دغه شان به دوی د دنیا دپاره منډه وهي او د هغې دپاره به ټول نیک عملونه کوي چې دنیا راته میلاو شي. بس نو په دې کې دا ټولې خبرې راځي چې خلک زما تعریف وکړي او یا مال سورا کړي یا ما ته تحفې میلاو شي. زه صوفیس نه، خو تحفې خو به راته میلاو شي که نه؟ الله اکبر. تاسو یو عمل خالص د الله تعالی دپاره وکړو خو خلکو ته د هغې پته ولګېده. لکه یو صحابي ناسو عبادت یې کوو، لیکن اچانک څوک راغی او هغې په مونځ ولیدو. نو د هغو په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا ته به دوه اجرونه میلاو شي، یو اجر د پټولو او بل د ظاهرېدو. الله تعالی ظاهر کړو، هغو خو نه وو کړی، هغو د دې د ظاهرولو کوشش نه وو کړی. د دې ظاهرېدو څه وجه وه؟ اچانک په خپله پته ولګېده، نو اوس څه کېدی شي؟ نو د داسې بنده دپاره به دوه اجرونه وي. په یو حدیث کې راځي چې څوک بل ته د ویلو دپاره نیک کار کوي، نو الله تعالی بدله د خلکو په مخ کې د ویلو سره عذاب ورکوي او دی به شرموي، ځکه چې دو به خلکو ته په ویلو ویلو سره کار کوو. نو د داسې خلکو دپاره ویل دی فویل للمصلین، دا په پنځم آیت کې وفرمایلی شو. او دویم دا چې الذین هم یراؤون، ویل د دوی دپاره هم دی. دا ویل د درې قسمه خلکو دپاره دی. اوله د مازګزارو دپاره دی، دویم د ریاکار دپاره کو هغوی په مونځ یا په هر قسم کار کې ریاکاري کوي. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ویل د امت د علما دپاره هم دی. یعنی که څوک د ریاکارۍ دپاره صدقه خیرات ورکوي، حج کوي، جهاد کوي، د هر قسم ریاکار دپاره ویل دی. ویل د جهنم هغه وادي ده او د دې اور دومره تیز دی چې د جهنم اور د دینه هر شپه سلور سوا زلا پنا غواړي دومره سخت وور دی دا ويمنعون الماعون او ویل د هغه خلکو دپاره هم دی چې هغوی وړوکې وړوکې شی چاله نه ورکوي یو وړوکې شی دی چې د هغې په ورکولو کې ستاسو دپاره سوهر جیني شته ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې معون هر هغه شی دی چې خلک په خپلو کې د یو بل نه غواړي لکه پتیلۍ شوه کشۍ شوه بیلچې شوه دیګچې شو مالګه شوه اوبه شوې که ستاسو سره د ضرورت نه زیاتې اوبه وي او چاله ترېنه ورکړئ نو هیڅ فرق نه پرېوځي لیکن نه موږ نه ورکوو نو هغوی منع کوي د معون نه په حدیث کې دي چې هر نیک شی صدقه ده ډول یعنی بوقه یا لوخی هر سو پکې راځي صحابه کرام رضی الله عنهم وایي چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هر شی غوښتو لکه چا بستن وغوښته غلبېلي وغوښتو چې ګاونډیان د یو بل سره د لین دین کولو دپاره سیزونه غواړي د لږ ساعت دپاره بنده وغواړي مالګه شوه چینی شو نو هیڅ حرج نشته په ورکولو کې دا خو وړو وړو سیزونه دي لیکن مونږ خلک وایو چې ځان له دې واخلي که نه مونږ ورله ولې ورکړو لکه که تاسو د چا نه پین وغواړی او هغه بنده انکار وکړي چې نه زه دله ولې درکړم یعنی وړوکې وړوکې د استعمال شی چې کله څوک غواړي او دې ورنه کړي نو د هغوی دپاره دا وعید دی د بعضې خلکو زړونه ډېر واړو وي او ډېر بخیلان وي چې د وړوکې سیز په ورکولو باندې هم د هغوی زړونه خفه کېږي چې هی یو خدای هر ورځ سیزونه غواړي او زړه یې تنګ وي چې که دوله یې ورکړم نو بیا به زما سو کېږي نو دې دریو کسانو ته وګورئ او بیا په دې کې موږ له خپل ځان ته هم کتل پکار دي نو دا د منافقینو علامت دی ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس چې هغوی کله مونځ کولو له راځي نو په سستۍ سره راځي خلکو ته د خیلو دپاره د ریاکارۍ دپاره راځي ولا یذکرون الله إلا قلیلا او نه کوي هغوی ذکر الله لیکن ډېر کم یعنی د ریاکارانو چې کوم مونځ دی زر زر دی خلکو ته د خیلو دپاره سورة الفاتحه ووایي او مونځ ختم کړي دوی ریاکاری کوي او صحابه کرام رضی الله عنهم به دومره احتیاط کوو چې ابو عبیده بن جراح یو ځل مونځ کوو امام و نو د مونځ نه پس هغه وایي چې شیطان په ما باندې حمله وکړه او زما دا خیال شو چې زه د ټولو نه ښه یم ځکه چې د ټولو نه افضل کس امام جوړیږي نو آینده به زه چېرته هم ستاسو دپاره امام نه جوړیږم یعنی د انسان په زړه کې لویي راشي چې زه د دومره ډیرو خلکو امام یم امامت کوم نو داسې خیالات چې کله راشي نو بیا بنده له دا سوچ پکار وي چې د دې نه پس به زه امامتي نه کوم سبحان الله دومره به هغوی احتیاط کوو دومره ډیر به د هغوی سره فکر و چې چېرته ریاکاري رانه ونه شي چېرته زما په زړو کې لویي رانه شي نو تاسو ګورئ چې ویل د همزه او لومزه دپاره هم و او دغه سیزونه د حقوق العباد سره تعلق ساتي نو ویل د مصلین او یراؤون دپاره هم دی نو مصلین او یراؤون د چا سره تعلق لري د حقوق الله سره د دې مطلب دا دی چې د حقوق الله ادا کول هم دغه شان ضروري دي لکه څنګه چې د حقوق العباد ادا کول ضروري دي ځکه چې د دواړو دپاره یوه سزا ده ویل بعضې وخت په مونږ کې سستي یعنی ناراستي راشي ځینې خلک وایي چې مونږ خو د رشته دارانو دومره خیال ساتو چې څومره مونږ د حقوق الله خیال ساتو نو هغه مره مونږ صدقه او خیرات ورکوو او که مونږه مونځ ونه کړو نو څه فرق نه پرېوځي الله تعالی خو به راته خپل حقوق معاف کړي د خلکو حق درته نه معاف کوي نو ګورئ مونږ خلک نه خفه کوو د خپلو ګاونډیانو سره ښه یو مونږ دومره سوشل ورک کوو د انسانانو مدد کوو او که په مونځ کې رانه غفلت یا سستي وشوه هم نو دا څه فرق نه پرې باسي نو شیطان انسان په څنګه څنګه طریقو سره دوکه کوي او تاسو وګورئ چې د مازګزارو دپاره هم ویل دی که هغوی حقوق العباد ادا کوي او د الله تعالی په حق کې کمی کوي او ځینې خلک وایي چې مونږ خو ښه مونځونه کوو، پنځه وخته مونځ کوو د جومات سره، لیکن هغوی په حقوق العباد کې دومره کمی کوي چې د خلکو عزت خراب کړي. کله یو له تکلیف ورکوي، کله بل له، نو داغو د پاره څه دي؟ داغو د پاره هم ویل دی. نو حقوق الله او حقوق العباد دواړه ضروري دي. مونږ دا نشو ویلی چې یو زیات ضروري دی او بل نه دی، دا به کوو او دا به نه کوو. نه، دواړه جرمونه ډېر غټ دي، ځکه چې د دواړو دپاره یو سزا ده او هغه ده ویل. پوه شوی په دې خبره؟ استغفر الله ربي، الله تعالی دې مونږه معاف کړي په داسې منځونو باندې، او الله تعالی دې د ریاکارۍ نه مونږه محفوظ وساتي، او الله تعالی دې د داسې بخل نه مونږه وساتي چې د یو وړوکي څیز ورکولو سره زموږ زړونه تنګ نشي. الله تعالی دې مونږ له د حقوق الله او حقوق العباد د دواړو د ادا کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون.